اذن کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه منې وخت ورځې یو بج شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. په دې ګړی کې به لومبه تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو. نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه د بخت ستوري هم لرو. خو لومړی ورځو نیسه اجمل ته چې تاسو ته ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ لکتلګه شل مشکوک وسله وال وژلي دي. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمیدالله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. او اسرائیلي او فلسطینی چارواکي وایي چې په غربي پټۍ د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. او اوسته خبرونه تفصیل. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوځ په هوایي بمباري کې لکترلګه شل مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې اس پی آر په حواله وایي چې د پوځ جنگي جاسونو د شوال په شوي خیل وړکی منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنځایونو هوایي بمباري کړې چې په نتیجه کې لکترلګه شل مشکوک وسلوال وژل شوی دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویان عبدالله وزیرستاني رسنو ته ویلي دي چې د پاکستاني پوځ په هوایي بمباری کې دوی ته زیان نه دی رسیدلې. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وشلي دي. د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د سربیا سب په نامه په پوځي عملیاتو کې 320 پوځیان وژل شوي هم دي. پوځ ادا کوي چې په وژل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه پوځي عملیات پیل کړل. د پوځ د اداو په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمیدالله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. د تخار ولایت د پولیسو ویان ویلي دي نن په دې پیښه کې د اشکمش ولسوالۍ ولسوال حمیدالله حکیار او د غدرې ساتونکي وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ولسوال حمیدالله حکیار امنیتي پوستو ته روان و چې په بیګانه وخته وسلوالو برید وکړ. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخوا 500 قبیلی ځوانان به د روزګار لپاره منصري ختیځ ته لیږي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلی دی چې د قبیلی سیمو د پرمختیا یو ادارې فاټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د دې لپاره د 2.6 کروڑ د زیاتو روپو منصوري هم ورکړې ده. گورنر ویلی دی چې دغه ځوانان به سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولی دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. په تېر دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګېدلې بندیز ختم کړ. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه له هغې وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړې دي. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو په خاطر مظاهره کړې. په مظاهره کې شامل ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. په مظاهره کې شامل زیاتره ماشومانو له حکومت غوښتنه وکړه چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینې دې ورته برابرې کړي. په دغه موقع یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل:
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیه کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سړکونو ته راوتي وو چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې رام الله سره نږدې په غربي پټۍ کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نښتې له هغې وروسته نن سهار وختي په کفر ملک کې پیل شوی دی چې د اسرائیل پوځ د مشکوکه کسانو د نیولو لپاره حمله وکړه. د اسرائیل پوځ وایي پوځ په حادثاتي توګه د هغې وروسته یو فلسطینی تن په جیب وهلی چې دغه تن په دوی بم ویشتلو. د فلسطین چارواکي وایي چې ځایي خلکو په اسرائیلي پوځ کاڼي هم ویشتلي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلی دی په مرکزی ایشیا کې د بشری حقوقو پر ضد کارروایانو په بدل کې سخت دریځی لا زیاتې دی شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې تیر ورځ د خبرو پر مهال وویل چې د بشری حقوقو احترام په سیاست کې برخې اخیستو ته وده ورکولو برابره موقعو پیدا کولو کې پاتې راتلل درسونه رامنځته کوي. نوموړي زیاته کړه چې څومره دا اختلافات زیاتېږي هغومره به د تشدد ډکې سخت دریځې رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. د ترکمنستان له ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون د ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو اوسیدونکو د سفر اجازه ورکولو په ګډون د خلکو حقونه بهتره کړل شي شامل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا او د اتحادي هیوادونو د چارواکو په حواله لیکلي دي امریکا په پام کې لري چې د بالټیک او ختیځي اروپا په هیوادونو کې جنگي ټینکونه پوځي ګاډي نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان سپر سیکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي دا په اروپا کې د واشنگټن او نیټو لخوا د هغو مهمو ګامونو د لړۍ او برخه ده چې په اروپا کې د روس ممکنه مداخلت د شنډولو لپاره اخیستل کېږي. دا هڅه د روس تر هغه مداخلت وروسته کېږي چې د اوکراین کرایمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. وروستی خبر ده چې د مصر یو عدالت دریشت کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله چې په هغه ډله ییز خونړي برید کې لاس درلود چې دوه کاله مخکې د یو ځایي شیا په کور شوی و. قاهرې ته نږدې دغه عدالت اته نور تورن کسان بری کړل. دغه مقدمه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره تعلق لري چې د سر ښار د جنوب په یو کلي کې د شیایزم د خپرولو په تور په یو ځایي شیا مشر شوی و. د خبرونو پای.
اردوونکو خبرونه مو لمه شاله دی ودل چې نساء اجمل باندې کول په دې غړي کې باورې په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د ضربیازه فوجي عملیاتو یو کال پوره کېدو په مخه د پاکستان په وزیدا کړی چې په زرګونه مشکوک وسلوال جي بې لڅه تفریقه وجلی دي. خو یو کار پوهای
چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان جنګي دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی نو مړ کړی شوی دی.
پاکستان حکومت د روژې میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په 500 عمل درآمد ځنډولې دی. د مومو د ایجنسۍ اوسیدونکي وایي که څه هم دلته کې هسپتالونه شتون لري خو پکې ډاکټران نشته چې له وجې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
په هغه هسپتالونو کې چې کله زموږ ضرورت راغلی دی نو موږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کېږي. زموږه د ګاډۍ ضرورت پیښ شي پېښور ته ونه رسېږي په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخېږي.
او په وروستیو نیمایي کې اونیزه ادبي خپرونه د باختر ستوري هم لرو.
زما وجود دې رانه واخیست او هېواد دې راته وران کړ. خدای دې پټ کړه په شرمونو در پسې دې دا زار شي. زه هم داسې غلی ښه یم. مانه مه کوئ پوښتنه څوک چې دلته رښتیا وایي د منصور غوندې په دار شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان پوځ تیر ورځ په هوایي بمبار کې لږ تر لږه 40 مشکوکه وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر وایي چې د پوځ جنگي جازونو د شوال په شبې خیل او وړوکي منډۍ سیمه کې د مشکوکه وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستاني وایي چې په هوایي بمبار کې دوی ته تاوان نه دی رسېدلی. تفصیل له سیمې د مشالې ډو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژلي شوي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ایس پی آر تر مخه دغه هوایي بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه قریبا 70 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډۍ کې ترسره شوي. ایس پی آر تر مخه د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته دغه سیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو له جړ جازونو څخه بمونه داغلي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستاني رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نه وړاندې هم تحصیل شوال او د تاخیل کې په تیره هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتی چارواکو په وینا لسګونه وسلوال وژلی شوي ول. شمالی وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسې د وسلوالو ترمنځ انخطې راپورونه مخې ته راځي چې پکې دواړه لوري نه یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوې کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن کو د پاکستان پوز ویاند وای په شمالی وزیرستان او خبر ایجنسی کې روان پوزی عملیاتو خپل اهداف ته نږدې دي او د دوران په زرګونو مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او نیول شوي دي. نوموړي دا خبره د ضرب اعظم اپریشن یو کال پوره کېدو په موقع مطبوعاتو سره په خبرو کې کړې ده. د پاکستان پوز ویاند ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله هغه په افغانستان کې د په خبره د ضرب اعظم پوځي عملیاتو شروع کېدو مخکې دوی افغانستان ته ویلي وو چې دغلته پاکستانی طالبان پرې نږدي، خو د په خبره داسې ونه شو. یا نوي چې افغان حکومت وایي چې دوی خپله د ترهګرۍ ښکار دي او د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي او پاکستانی طالبان دلته شتون نه لري. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي
د پیښور د زبی شپک په دې رپورټ کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس سیرمې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوب لاړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځوان جنرال اسم باجوا د شنبې پرس په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 825 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13,000 بېلابېل ډوله درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دا ترغې وروسته کوي چې دوی د 2013 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستاني پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغې وروسته پیل کړل چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ بې نتیجې پای ته ورسېده چې وروسته بیا پاکستاني طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان ووژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال اسم باجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. د وایي په ترهګرو کې مو هیڅ ډول توپیر نه دی کړی او د عملیاتو له لومړۍ ورځې راهیسې مو د رنګ او ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. باید ووایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغوی په ترهګرو کې توپیر نه شي کولی. نو د پوز د لوی درستی سپلار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې او ګروپ ترهګر نه خکړي او د سیمو متره پکه کړي ده. نن چې تاسو ته وایم چې مونږ د سیمې نوې څنګه برخه له ترهګر پکه کړي ده، نو ډاډ درکوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ ترهګر وجود نه لري او مونږ په عملیاتو کې هیڅ توپیر نه کړی
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضرب اعظم عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کموالی راغلی، خو سربېره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
تاسو له پېښوره زموږ د خبریال زبی شپک رپورټ اورېدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو یو کال سبا د ګل پورس پوره کیږي، د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر ویان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال په پوځي عملیاتو کې تر د 2,500 نه زیات وسلوال وژل شوي دي او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم د لمنځه وړي دي. خو بل اړخته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډېره حده کم شوي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلاتو کې هم زیاتوالی کړی دی. تفصیل زبک د همکاری انیسا اجمل په دې رپورټ کې.
تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، چې پکې پوځ د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سپس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل، شو چې ورسره د سیمې خلک بېکوره شول. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډېره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسی بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړي دي او د ډېرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادارې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو خو زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولی شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارت وزیرستان په شان آټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات وو، دا وو چا به وایي چې دوه هفته کې کلیئر کېږي، چا به وایي څلور هفته کې کلیئر کېږي. دا اوس یو کال پوره کېږي. نو میرانشاه میرعلي چې کوم پہلا کې کلیئر کړی دي، تر اوسه پورې د IDP دلتا بندو کې دای خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. اټس مینس چې دا کم از کم د کم ناتو زیستان IDP څخه تر اوتی دي د لپاره خو 100% نیگیټیو کې لار دی.
د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي، او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته استانه کړل شوي دي. د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب عصب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې، چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور رستم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغیستې وه وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروسته پاتې دي، او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغیز پرېوتی دی. نوموړی زیاتوي
به خو د خبرو د لارې لاره موجوده وه، خو دولت د پاکستان هغه لاره خوښه نه کړه. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې د هغې نه د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او د دې نه به بار نه راوځي.
د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوز ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2,110، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
اوردونکو د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې تکنیکی ستونزه ده چې ډېر زر به هواره شي، خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو څپو واورئ. د پاکستان حکومت د روزي میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په فرانسیانو عمل درآمد ځنډولې دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومت ته په دې حکم د عمل درآمد کولو هدایات ورکړل شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې پرامی پبلک سکول د وسلوالو د خونړي برید وروسته په فرانسیانو لګېدلې بندیز لرې کړو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ډو خبریال احمد الله راکوي.
د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایات ورکړل شوي دي چې کومو قیدیانو ته په روژه کې پانسي ورکړې کېدونکې وه د دې میاشتې په احترام کې دې د هغوی سزا د څه وخت لپاره وځنډولی شي او د روژې میاشتې وروسته دې پرې عمل درآمد وکړی شي. په پاکستان کې د انساني حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې حکومت دې د یوې میاشتې په ځای د مرګ په سزا په مکمله توګه پابندي ولګوي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکی شیر محمد خان وایي
د یادونې دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په شپاړسمه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو په ولسمه نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګېدلې پابندي ختمه کړې شوه. دا دې هم یادوي چې د تیر کال دسمبر میاشتې نه تر دې دمه په مختلفو جرمونو کې ککړ 1550 زیاتو کسانو ته پانسي ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دان وسپنه لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمواري پر خپل سر واخلي. یاد وی چې په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت د سکولونو استادانو ته د وسلو د کارولو تربیه ورکړه او دوی ته ویل چې لزان سره دي وسلې ساتي. د دان وسپانی دغه مقالې نورې برخې لګولې یاځو.
ډان ورځپاڼې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وژلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیښه کې وژل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده. دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډس ترې وشو. اداریه زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تڼې ته لاړو. ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي، خو د دې پیښې وروستو د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړي دي. په ادارې کې راغلي چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروستو مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسي ښکاره کړې ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې حته فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي، خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره څلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې. دان ورځپاڼه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نورې وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته، باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهواري پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي.
زو محمد اجنسی ته د محمد اجنسی په همبار سیمه کې ولس شکایت کوي چې د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ موجود دي خو په کې ډاکټران او استادان شتون نه لري. دوی وایي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. تفصیل له سیمې د مشال خبریال شاهنواز سره زیاته کوي.
دا محمد ایجنسی په امبار سیمه کې هر څوک د سرکار لخوا د عوامو د فائدې لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړې هم دي، خو ولس وایي چې هغوی په دغه ودانیو کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي، نو هغوی مجبور دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پېښور روغتونونو ته یوسي. معشوق خان د دانشکول اوسیدونکی دی او هغه وویل
چې سکولونو له استادان راځي، خو یو په پولي کې، یو واقع کې، په ډیپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې، درې سوه څلور سوه واړه یو کس ماشتر، دا څلور سوه واړو ته چېرته رسېدی شي؟ بله خبره پکې دا ده چې دا اتم سکولونه جوړ شوي زموږ په علاقو کې، نو یو سکول یې په هغې باندې زر دولس سوه کسان وي، نو هغې ته هغه ماشتران نه شي رسېدی.
په یاده سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې پکې عثمان خیل قوم اوسېږي صرف یو های سکول جوړ دی، نور پرایمري سکولونه پکې د شمېر جوړ دی، ولې د روغتونونو ودانۍ پکې ځای په ځای په نظر راځي. نو دغه روغتونونو ته نارینه یا زنانه ډاکټران راځي او یا نه؟ نسیم خان وای
چې زمونږ په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دا دی، په کروڑونو او په اربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړې شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعه باندې ده، په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی نو مونږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کېږي. زمونږ د ګاډۍ ضرورت پیښ شي پېښور ته ونه رسېږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخېږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د امبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه، چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواس هم بللی شوی و. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
د ده خبره هم زه منم چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت پورې. زه چې کله راغلی وم نو ما د تحصیل په سطح باندې د تحصیلدار او د مشرانو په سربرایۍ کې کمیټیانې جوړې کړې وې، د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده غږ راغوستي، ما ورته ویلي چې تاسو په میاشت کې کم از کم دوه درې سکولونه ویزټ کوئ او ماته به وایې.
ساجد نواس د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې ولس هم وګرځول. نو هغه څنګه؟
یا یو ماشوم دی هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو؟ په کار چې زه تاسو کوم چې بچی ته ولې لا نړې؟ اوس هم زه یو سکول نه رالم، یو نیم سل کسان په یو کلاس کې وو او پای کې پنځوس کسان راغلي. ډېره د حیرانتیا خبره ده، سل کسان څه شو؟ آیا دې پلارانو ته دا پته نه لګي؟
د جرګې شریکوال وویل چې هغوی به له دې وروسته په سکولونو او روغتونونو نظر ساتي او د غیر حاضر ډاکټرانو او د استادانو رپورټ به انتظامیه ته خامخا ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. افغانستان ته د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د روانې جګړې په وړاندې یې پوځي تیاری نیولې دي. د ولایت والی وایي د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په سنگلوري ولسوالۍ پوشتروت کې هم جګړه روانه ده. د جګړو په سیمه کې ځایي خلک وایي چې دې ناامنۍ ډېر اندېښمن کړي دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې.
د فراه والی وایي جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فراه رود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نښته چې د چارواکو په خبره شاوخوا نهه سوه وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل شوې ده. د فراه والی محمد اسیف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پشترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولي دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فراه رود په خپله، شیوان او ګرانۍ منطقو کې. البته دلته تحرکات دښمن سه او موږ ترتیبات لرو، تعبیه دي قوا او موږ کړی دي له مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سه انشاءالله. او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فراه والی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواوو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فراه د مرکز او دې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لسوګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسي خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فراه رود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سې ته دلته توپونه ورایبتوي، مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پشترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فرا ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسله والا ډله هم شکیله بلله.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نمشال ریډیو خبرونه اوري یو نیمه بجې شوې ده. نیسه جمل ته ورځو چې تاسو د خبرونو لاندې ژوند کې
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوایي بمباری کې لکه لږه شل مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر په حواله د مشال ریډیو خبریال وایي چې د پوسټ جنگي جاسوسانو د شوال په شوي خیل او وړوکي منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنځایونو حملې کړې چې په کې د غله تر لږه شل مشکوک وسلوال وژلي دي. وسلوالو بیا ویلي دي چې دوی ته په دې کې تاوان نه دی رسیدلی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیریو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وشلي دي. دا خبره د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمیدالله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. د چارواکي وایي چې ولسوال حمیدالله حکیار امنیتي پوستو ته روان و چې بېګا په ناوخته وسلوالو برید وکړ. د پیښې پله لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دي چې د فاټا شاوخوا 15,000 کبدي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. گورنر ویلي دي چې دغه ځوانان به سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولی دی. د داخلي چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد ته هدایات ورکړل شوي دي. په کابل کې لسګونه افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو په خاطر مظاهره کړې. په مظاهره کې شاملو ماشومانو ویلي چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې رام الله سره نږدې په غربي پټۍ کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نښتې لاغ وروسته نن سهار وختي په کفر ملک کې پیل شوی دی چې د اسرائیل پوځ د مشکوک کسانو د نیولو لپاره حمله وکړه. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزي اشیا کې د بشري حقونو پر ضد د کاروایانو په بدل کې سخت دریځي لا زیاتې دی شي. بان کی مون د ترکمنستان په سر ښار اشک آباد کې تېر ورځ خبري کړې دي.
اول مشال ریډیو اوردل چې نیسه جمل وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنه ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غوښتي ریاض مساخیل ته وکشي.
نن د پاکستان د انګریزي او اردو ژبې اکثره ورځپاڼو خپل ادارې د کراچۍ په صورت حال لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دورې پر مهال خپل خطاب کې وایي چې ډېر ژر به د کراچۍ نه هر قسمه مافیا خاتمه وکړي شي او د دوی پر شا ولاړ خلک به هم ونیول شي، کوم چې د عام خلکو لپاره د روښانه او محفوظ مستقبل زیری ورکوي. ادارې وایي چې د رینجرو د مشر لخوا هر کال 215 ارب روپو د کلنګ غونډولو انکشاف وروسته د وزیر اعظم بیان ښایي چې حکومت داسې خلکو په ضد عملی اقدامات کول غواړي او دې سلسله کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو، کاروباري رورولې او ادارو لا د حکومت ملاتړ پکار دی. خو د دې باوجود د بعض خلکو لخوا د وزیر اعظم په بیان خفګان څرګند شوی دی، کوم چې یو ښه عمل نه دی. اداري اخیره کې لیکي چې کراچۍ کې د هړتالو د لاسا حکومت او عام خلکو ته سخت زیان رسی، خو هړتال کوونکي بیا دریز لري چې موږ سره بللار نه و نو ځکه مو د خپلو مسلو د حل لپاره هړتال وکړو. پکار ده چې حکومت د دغې خلکو د مسلو حل هم پام راوګرځوي نو بیا به د هړتال ضرورت نه پیښیږي. خو دا هله ممکن ده چې کله کراچۍ کې امن وي او د کوم دپاره چې حکومت سنجیده اقدامات شروع کړي دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې خیبر پښتونخوا کې په یوه ورځ د اختر او روژې کولو په ضرورت لیک کړی دی او وایي چې د صوبایي وزیر زکات حاجي حبیب الرحمان لخوا په یوه ورځ د اختر او روژې لپاره کوشش کول یو ښه ګام دی او پکار ده چې اوس د مختلفو مسلکونو عالمان او اولس هم ورسره په دې لړ کې مرسته وکړي. اداریه وایي چې د روژې میاشت لیدو لپاره دی په مرکزی رویت هلال کمیټه کې د خیبر پښتونخوا نه دوه عالمان واغستی شي او بیا چې خیبر پښتونخوا د شهادتونو لړکې کمګیله کوي هغې ته د هم پام وکړي شي. لکه چې وایي مرکز زموږ شهادت ته انتظار نه کوي نو ضروری ده چې د میاشت اعلان دپاره دی په شریکه یو وخت وټاکلی شي او د هغې وخت نه وړاندې دی اعلان ونه کړي شي. دا رنګ که شهادت رد کوي نو د هغې دپاره د هم ټوس وجوهات وښودلی شي. اداري اخیره کې لیکي چې دا دومره لویه مسله نه ده چې ګنې حل یې نشي راوتی. خو د بده مرغه عالمانو د دینه د انا مسله جوړه کړې ده، د کومې چې په دین کې هیڅ گنجائش نشته. ضرورت د دې خبرې دی چې عالمان صاحبان دې د خپلې نیمې خختی جماعت جوړولو په ځای اجتماعي فیصلې وکړي، نو ورسره به ټولې مسلې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری ایجنس په پاکستان کې د ماشومانو د خیر خیګړی نړیوالې خیریه ادارې سیو دی چلډرن دفتر تړلو په موضوع لیکنه خبره کړې ده. ایجنس د پاکستان د حکومت په دې فیصله د امریکا غبرګون راخستې دی. بلخوا یوې امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکي په حواله لیکلي چې د روژې په میاشت کې وسلوالو سره د جګړې پلان نه لري. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي امریکا د جمعې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې خیریه ادارې سیو د چلډرن د تړلو له فیصلې سره یوازې ځان ته نقصان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یادې ادارې تور پورې کړې چې د هیواد ضد فعالیتونه کوي. اسلام آباد له دې سربېره نورو بهرنیو مرستندویه ډلو ته هم له هېواده د هغوی د ویستل کېدلو دړکه ورکړې ده. ایجنس لیکي پولیسو او حکومتي چارواکو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن دفتر یو تړلی، خو نور څه وضاحت یې ورنه کړ چې په یادې ډلې څه تورونه دي. امریکا په دې ګام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په پاکستان کې بېلابېل غیر سرکاري تنظیمونه له اول نه د مشکلاتو لرلو خبره کوي. ایجنس د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی د خولې لیکي چې دې فیصلې د هغو نړیوالو ملګرو په هڅو منفي اثرات پرې باسلي دي چې د پاکستاني حکومت د لومړیتوبونو ملاتړ کوي. ایجنس لیکي مرستندویه ډلو په دې وروستیو کلونو کې ګیله کړې ده چې پر فعالیتونو یې د حکومتي بندیز له امله د دغه هیواد نسمنو سره د دوی د مرستو هڅې متاثره شوې دي. بلخوا سټارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه په افغانستان کې د دفاع وزارت کمانډ مرکز مشر میجر جنرل محمد افضلمان د خولې لیکي چې امنیتي ځواکونه په یو طرفه ډول د روژو په میاشت کې د جنگ بندی پلان لري، خو دا لا نه ده واضحه چې آیا وسلوال به هم داسې وکړي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اپریل په میاشت د سپرلي کاروایانې له شروع کولو سره پر پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي. په دې کې زیاتره د وړې کچې چاپې دي، خو بیا ځینې وخت په سلګونو ګوریلا وسلوالو په لرې پرتو غرییزو سیمو کې پر هغو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي چې پوځي دفاعي کمزورې ده. د افضل امان په خبره په ټول ملک کې په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ له وسلوالو واپس اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي د جون په شپږمه نیټه خواوشا 300 ګوریلا وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولو. یاده سیمه د کابل په شمال مشرق کې په 1.5 میله فاصله پرته ده. د ښاغلي امان په خبره حکومتي ځواکونه په روانه اونۍ کې سیمې ته ورغلل او په 3 ساعتونو کې سیمه له وسلوالو پاکه کړه. افضل امان وویل چې طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په روژو کې جګړه کول ګناه ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر وایي که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو مذاکرو کې اختلافات شته، خو بیا به هم یو موافقه ممکنه ده. حسن روحانی دغه څرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړې چې پرون د ایران له یوه ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي پروګرام د حتمی موافقې لپاره د روانو خبرو ضرب الاجل یا اخیری نیټه په پوره کېدو ده. سلیم احمد سالی د مشالو د خبر مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اټومي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته، خو دی وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپله وینا کې چې د ایران له یوه ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله زیاته کړه، اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. ښاغلي روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا ساسه دي.
اون چه که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا اساس دي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب الاجل غځول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر 1 مئی ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مراکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یوه داسې موافقه سلا سي چې په مرسته یې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر و، د جمعې په ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. ده زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. ده وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سوله ییز اهداف لري.
دا مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې تخنیکی ستونزه ده چې ډېر زر به هواره شي، خو تاسو کولی شئ چې زمونږ نشریات په لنډو څپو واورئ. زمونږ لنډې څپې دي 2013، 15,360 او 15,260 کیلو هرتز. تاسو پر دې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. او زو افغانستان ته لسګونو افغان ماشومانو د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل یې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډیری یې د سرک د غاړې کوچني ماشومان وو، له حکومته غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړې زمینه ورته برابره کړي. تفصیل د یوسف ددران په دې رپورټ کې.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید ده، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم او تربیات، خو پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12 ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکو، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشه اخیستلی، بیکاره بیکاري د وسایل کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوی دی.
د وزارت ور اخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسه هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختی دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کېږي چې ټوله ورځ په منډو خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشوم بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
خلی مونږ ته کارتونه راکړو، اوس یې مونږ او پولیس لاس پورېوه. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال راډیو د بې وسه او خاموشه خلکو غږ.
او اوس هم لجمن سره سم ورسېدلې د ونیزې خپرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خپرونه کې د رحمان بابا په یوه بیت د طرحې مشاعري رپورټ له شاعر او لیکوال غازی سیال سره د مرکې لومړۍ برخه او دامن په حواله په ترنم کې یو نظم زه شوي دي. د خپرونې کوربه باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د رحمان بابا د یو بیت په طرحه د مشاعري رپورت ولرو. بیا به له استاد شاعر او لیکوال غازی سیال سره د هغه د ژوند د هنري سفر د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په یو خواږه ترنم یو خوندور نظم هم درته ولرو. لومړی رپورت ترازو. په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دولتي کچه هر کال د رحمان بابا په یاد د هغه د یوې غزلې په طرحه مشاعره جوړېدله چې لر او بر پښتنو شاعرانو به پکې برخه اخیستله. خو په تیرو درې لسیزو کې دا لړۍ ټکنۍ شوې وه. تېر هفته په جلال آباد کې دا پخوانی دود یو ځل بیا تازه شو او د رحمان بابا په یاد یوه طرحي مشاعره جوړه شوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې په ګډه د صوفي شاعر عبدالرحمان بابا یاد د هغه د یو شعر په ځمکه د طرحي مشاعرې په جوړولو سره تازه کړ. دغه مشاعره تېره اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار پر والي سلیم خان کندوزي سربیره پکې لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل د رحمان بابا د دغه بیت په ځمکه د مشاعرې له جوړولو دوه موخې درلودلې، چې یوه یې د رحمان بابا یاد تازه شي او بل له دغې لارې څخه د سولې او امن پیغام ورکړي.
تاسو که متوجه شئ د رحمان بابا د پدې شعر کې داسې یو پیغام پروت دی ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشی به ستا په لور ګزار شي. مونږ پښتانه د دې لپاره متلونه هم لرو او بیتونه هم لرو، نو مونږ وایو چې خپل عمل د لارې مل دی چې څه کرې هغه برې وي. مانا یې دا ده چې که چیرې ته په ټولنه کې د خلکو سره نیکي کې نو بېرته تا سره په مقابل کې نیکي کېږي او که بدي دې وکړه بدي دې سره کېږي. مونږ غواړو چې په دې سره خپلې ټولنې هغه افرادو ته چې اوس یې ملک ټوپک په لاس کې دی او د خپلو وطنوالو په مقابل کې جنګېږي ورته وایو چې که تاسو غواړئ چې تاریخ ساز شي او کیسه ساز شي نو ټوپک پرېږدي او قلم راواخلئ.
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو د رحمان بابا د یاد بیت په ځمکه خپل لیکلي شعرونه ولوستل چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
چې قربان کړي سر او مال د حق په لار کې د یادونو سلی جوړې په مزار شي. اعتکاف په خپلو مټو تل پکار ده، هسې نه چې د بل چا د اوبو بار شي. زه دلګیر به تل هغه لاسونه خپل کړم چې تڼاکې د خدمت په سمه لاړ شي.
نه به ما او تا سره یو شو، نه به جوړ لر او برخار شي، نه به زه شمه بېغمه، نه به ستا ژوند په قرار شي. زما وجود دې رانه واخیست او هېواد دې راته وران کړ، خدای دې پټ کړه په شرمونو درپسې دې دا زار شي. زه همداسې غلی ښه یم، مانه مه کوئ پوښتنه، څوک چې دلته رښتیا وایي د منصور غوندې په دار شي. ویش قربان ستومانه راغلی همدا ما درته ړنده کې چې پناه د تورو غرو یې احمدزی دې له تا زار شي.
یوه ورځ به دې په سر خاورې انبار شي،
بل سنه یو نیک عمل بده پکار شي دا بهل تکری افسوس چاره بنوي د ګنا پټه چې ستا په وګو بار شي د دنیا ژوندونه بس دی که پوهېږي ماڼۍ مه جوړوه تلل د لدې دار شي سنا تل وایه د رب راسخه ګوره هسې نه چې دوسقیانو کې بشمار شي.
لیکوال او نقاد انجینر ستانمیر زهیر وایي پخوا به هر کال د رحمان بابا په یاد او د هغه د شعر په ځمکه مشاعرې کیدلې، خو په تیرو څو لسیزو کې دا برخه له پامه غورځېدلې وه. اوس چې بیا را تازه کیږي یو نیک ګام دی.
که په تاریخي لحاظ باندې وګورو نو د هر پسرلی به د ظاهرشاه بابا په دا ټوله پادشاهي او د هغې نه وروسته به د رحمان بابا مشاعره خپله د اطلاعاتو کلتور او د لخوا هغه وخت کې جوړېده او ډېره به همدغسې یو باید به یې ورته ټاکه او په هغې باندې به یې خپله هغه کېده. مګر دغه دود اوس بیا لږ چې ګورم راژوندی شوی دی او سږ کال بیا دغه د اطلاعاتو کلتور وزارت او د خپلې همکارې موسسې لخوا دغه دود راژوندی شوی او پسرنۍ مشاعره یې جوړه کړه. هغه جوش او خروش چې د شعر نه وروسته شاعران بدرګه کوي هغه پکې نه لیدل کېده، نو امید دی چې دغه نیمګړتیاوې په آینده کې کمې شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دغه ډول مشاعرو جوړول پر ځای کار وباله. نوموړي شعر د ټولنې د فکري رغونې په برخه کې مهم وباله.
مطمئنم انشاءالله چې دا د همیشه بهار لقب دا شاعران همیشه د ننګرهار دپاره په خپلو ښایسته ښایسته شعرونو لا نور ښکلی کوي او مشهوروي. په شعرونو باندې موږ کولی شو چې خپل د صلح د امن د ورورولۍ د فضا د را پیدا کولو را جوړولو کې ډېر زیات دینه کار واخلو.
رحمان بابا د پښتو ادب یو ټولمنلی شاعر دی چې د شعرونو یو ذهین دیوان یې هم را پرېښی چې لر او بر پښتانه یې په ډېر عقیدت او احترام سره لولي او پر شاعرانو او لیکوالو سربیره نالوستو خلکو هم د هغه شعرونه د متلونو په شکل زده کړي او د خپل ژوند په چارو کې ترېنه ګټه اخلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، غازی سیل چې د خیبر پختونخوا له بنو سره تعلق لري سکالې عمر 23 کلونو ته رسېدلی، خو کله چې هم په پېښور کې لوی غونډې او مشاعري جوړیږي نوموړی پکې له بنو څخه ګډون کوي او په خپلو درنو شعرونو ویلو سره مشاعره درنوي. نوموړي سره مو د هغه د هنري سفر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
غازی صاحب در ته ووایه چې 100 کلن به وي چې دغه ادب میدان ته راغلي.
زه 2 اتیا نه وخته یم د باندې یم. بالکل.
او 100 کلن به وي چې ادب میدان ته راغلی؟
زه قریبا د 11-12 دغسې عمر کې به راغلی یم.
یعنی 11-12 کلن وي چې تاسو ادب میدان ته راغلي؟
بالکل بالکل دغسې به وم.
لومړي شعرونه چې تاسو ویلي هغه په هغه وخت سره چاپ کېدل، په هغه وخت سره میگزین وي نه وي، سندرغاړو ویل نه ویل؟
میگزین وي ولې نه وي، هغه وخت کې ژوند و، خپلواک و، لار و، ډېرې رسالې وې، شهباز و، بانګ حرم و، انجام و، انقلاب و، دغې کې به وایو صفه د پښتو د پرم و کفه په هغه کې مې لیکل کول. خو وروسته مې لیکل شروع کړل چې همیش خلیل خواته ډاډ راکړ. همیش خلیل داسې ډاډ راکړ چې ما خو به اوله چربیت عوامي سندرې به په خپل کلي کې ویلې. ما خو داسې اول نه ویل چې زه شاعر هم یم. ما خو ویل چې بس یو هم خپله ځانز دی هغه دپاره مې چربیت بدلې دا سندرې به مې ځان سره ګڼولې. خو یوه ورځ ما یو نظم لیکلی و پښتون، نظم یې هغه ته ور واستوه ده جمهوریت رسالې ته. جمهوریت رساله کې هغه چاپ شو، چاپ شو په ټایټل باندې چاپ کړو، غټو غټو حروفو کې چاپ کړو. ما ته یو د ډډګرې نه یو ختم په هغه کې واچو.
د هغه نه وروسته بیا تان د ځواني و ستاسې احساس څنګه و چې لومړی نظم ستاسې چاپ شو؟
زه دومره زیات خوشحاله وم چې د جامې نه بار وتلم، ځکه چې دا باندې هر څوک خوښېږي چې هغه وخت په چا اخبار کې به چې نوم راغی لکه چې ډېره غټ غار یې ډنګ کړی که نه. نو ما هم دومره ډاډګیرنه وشوه چې نورو رسالو ته مې هم لیکل شروع کړ. خو بس دغسې زما ډاډګیرنه کېده داسې کېده کېده چې زه دغه مقام ته راورسېدل.
زه چې تا شلو پنځه شو کلونو نه دې ګورم چې هرې ادبي غونډې ته تاسو د بنو نه راځئ او دلته پېښور کې پکې ګډون کوئ. په دغومره تاسو ویلې چې په یولس کلنۍ کې ادب ته راغلی او اوس د درې اتیاو نه اوښتی عمر دی، نو په دغه اویا کلن سفر کې تاسې ستړیا محسوس کړي؟
نه نه، بالکل ستړیا خو مې بېخي نه ده محسوس کړي. زه دغسې وایم چې یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، زبا خو ہمت ہو سم نہ دے اخشے ویسا خو دغسې لا وایم چې لکا 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 وگر لکا.
خا تاسی د یو ښه شاعر په توګه باندې په اړه رخیزه برخه کې کاغه فلمی شاعری ده، کاغه په ولسی رنگ کې شاعری ده چې سندرغاړو ویلې ده، او کاغه چاپی برخه کې شاعری ده. په شعر باندې ډیر مشهور یې، خو زما د معلوماتو د مخې تاسې نثر هم لیکئ. په نثر کې مو څه لیکل کړي دي؟
په نثر کې مې درې کتابونه لیکلي دي ناولونه. د یو نوم دا بنځای چې په 1978 کې چاپ شوی دی، هغه اوس هم په د ایم اے په سلیبس کې شامل دی. د بانو یونیورسٹی او پشاور دواړو یونیورسٹیو کې هغه پکې شامل دی ویلی شي. بل یو نظر هغه مې لیکلی دی ناول منګرۍ. منګرۍ داسې ناول دی چې هغه دغه پکې ظاهره شوې ده چې ښځه چې مجبوره شي بیا څه نه شي کوله، ښځه هغه کار هم کولی شي چې بیا سړی مخه نه شي لیدلی. په هغه کې زما داسې کردار دی ځکه مې نوم هم ورته منګرۍ ایښی دی. په هغه باندې ما ته خیبر پښتونخوا ایوارډ هم پوره کړی دی.
دریم ناول خبر هم تاسې کوله؟
دریم ناول دی زما کشماله. کشماله کې د روشن خیالۍ او د پښتني روایاتو په دا بڼه مې لیکلی دی.
دا خو ناولونه شول، همداسې نورې څه افسانې دي هم لیکلي؟
افسانې مې هم لیکلي دي، د سیورې په نوم باندې چې هغه کې قریبا دولس که دیارلس افسانې شاملې دي، او په بیل بیل موضوعګانو باندې لیکلي شوې، یوه ترجمه هم ده پکې.
خا خا، یعنی دا څلور کتابونه تاسې په نثر کې لیکلي، د شاعرۍ مو څو کتابونه؟
د شاعرۍ مې دا خو انداز مته نشته، خو داسې دي چې یو رنګونه بهارونه، بل ژوندو ښکلا، پرخه په ګلونو، دا شاعري ده. د ازادۍ سحر دا د ملي سندرو باندې مشتمل دی. درې مې د نعتونو مجموعې اوس چاپ کړې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ابیب عابد په خواږه ترنم کې یو نظم چې پېښور پوهنتون کې د امن مشاعرې په موقع ویلی و.
د سو اسویلو نه بسندرې جوړو حالات به بدلو، دا تراړ تراړ شونډې به ملګرو خندو حالات به بدلو، د چمنا د کوسینا او د کورن د حجرینا د هر خیل خانینا، د مین باران کے باپ شریک ټولو حالات به بدلو، خټک یوسف زیده ممن کا پر دے دے مروت کا بانو سے دے، اتنون دے بپڑک لارا ٹوریا زلا رازو حالات بدلو، اتنون دے بپڑک لارا ٹوریا زلا رازو حالات بدلو، دا ونی ونی زړونا زخمی زخمی خیالونا پریوتیو می دنا، د خپل خویندرونو او سلی باس کو حالات به بدلو، کلر دا کبر دے کا خز دا کنر دے علم کا ماہی پر دے، آواز د خپل واکې بهر تنگی تار سو حالات به بدلو، د سو اسویلو نا بسندر جوړو حالات ببدلو دا تراړ تراړ شونډې بملګرو خندو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد وسي.
د مسافرو خبرونه